بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص اډه ګډه ګډه سلامونه منی. عزیزانو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ 1400 نومړي هجری المریز کال لغوی د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د مایله 19 نیټه سره سمون خوري. زمون په رانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده. لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرو نورسته بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تعامل د بلاول بټو زرداری ټینګار رتنوالاندې سیاسي تبصره اوردل شي. لدی ورستا هم بیا درتا در اختیعی مسائل و پا ارتباط در سلامتی مجله ترنوانند پروگرام اوڑند کیگی چه بیا هم کتابونا در علم باغونا ترنوانند پروگرام اوڑدل شد چه پمده سر از منگ دا یو ساتا مازیگران اخبرونا هم سرت رسی parstoday.com/bs زمونگ دا انترنتی سایت در اکتی ولنده دمکو بیا خبرونا سر تاسو خدمت تا حاضری کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سمپا مکړه د محل خبرنو ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی خطیب زاده وویل چې اسلامی انقلاب دنیا ته دینی ولسواکي معرفي کړه. جنرال سلامی وای چې د سپام ځکنې ځواک د هیواد د ملي امنیت پیاوړی ستنه ده. د کابل ښاروالۍ په دغه ښار کې د بیت المقدس لا سمبول مخکتنه وکړه. د افغانستان سیاسي څیرو د طالبانو پر ضد د مقاومت شورا جوړه کړه او د پاکستان خارجه وزیر د طالبانو له حکومت سره په تعامل ټینګار وکړ. اوسم بشپړ خبرونه. اسلامی انقلاب دنیا ته دینی ولسواکي معرفي کړه. د ایرنال راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی سعید خطیبزاده نن په مشهد مقدس کې د دین د نړیوال تبلیغ د نندارتون په دوهمه ورځ وویل چې اسلامی انقلاب کمونیزم او کیپیټالیزم ترمنځ نړۍ ته د دینی ولسواکي دریمه لاره معرفي کړه او نن دغه میوه باید د ستر اسلامي تمدن بیا تولید وي او په دې لاره کې د مبالغانو رول ډیر زیات اهمیت لري. خاغلی سعید خطیبزاده زیاته کړه دنیا او د نړیوالو ارتباطاتو او ډیپلوماسي مفهومونه په بدیدو دي او هغه څه چې نن یې شاهد یو په بهترینو اوزارونو او راودو د مختلفو پیغامونو بمبار دي او په دغو حالاتو کې باید ووینو چې چیرته یو او مفاهیمو ته د کتنې نوې مرحله ته ورداخل شو. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی سید خطیب زاده هم دارنګ وویل چې د روزنې څیړنې او د دین او قرآن د نړیوال تبلیغ په حوزه کې یو مهم کار جامعۃ المصطفی ترسره کوي. د سپا امزکانی زواک د هیواد د ملي امنیت پیاوړی ستنه ده. د اسلامی انقلاب د ساتندوی زواک عمومي کمانډان سردار سلامی نن په اصفهان کې د سپا د امزکانی زواک د امیر المؤمنین د علوم او فنونو په پوهنتون کې پښتون سره وویل چې د سپا زواک د هیواد د امنیت او زینت لپاره محکمه او پیاوړی قلعه ده. سردار سلامی د دې خبرې په کولو سره چې نن د سپام ځکنې ځواک د اسلام د غلیمانو په وړاندې د هیواد د امنیت پیاوړي قلاده زیاته کړه. دا سپاه پیاوړي او هوډمن ګامونه د دې خودنه کوي تر هغه چې په مځکه مؤمن او سرشیندونکي کسان موجود وي، هیڅ قدرت به په دغه ټاټوبي د تیری جرأت ونه لري. د افغانستان د کابل ښاروالۍ په دغه ښار کې د بیت المقدس لا سمبول مخکتنه وکړه. د ایرنا لا راپورټ سره سم د دغه سمبول د مخکتنې په دستورو کې چې پرون ترسره شوې، په افغانستان کې طالبانو، چارواکو او ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. د 2020 میلادي کال د اګست 15 نیټې په افغانستان کې د طالبانو لا راتلو وروسته د طالبانو ویاندویانو او رسمي چارواکو په زنونو د سیونیست رژیم د جنایتونو او نیواګرۍ پر وړاندې د فلسطین له مظلومو خلکو ملاتړ کړی و. خو همدا اوس په کابل کې دغه سیمبول جوړول د طالبانو لخوا د پام وړ اقدام حسابېږي. طالبانو تیرونه هم د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د الجزیرې چینل د خبریالې میرمن شیرین ابو عقیله د شهادت په غبرګون کې دغه جنایت غندلی و. د افغانستان سیاسي څیرو د طالبانو پر ضد د مقاومت شورا جوړه کړه. د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو له ترکیې څخه د افغانستان د مقاومت او ژغورنې عالي شورا اعلان کړه. دوی د ترکیې په انکارا ښار کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب سره یو ځای شوي وو او د جمهوري نظام د سکوت پړای پر بې واکه شوي ولسمشر اشرف غني واچوله. د احمد شاه مسعود رور او د هغه د زوی خسر احمد ولی مسعود چې په یاده غونډه کې د خپل زوم او وراره په استازیتوب ګډون درلود وویل چې د پنجشیر د مقاومت ډلې مشر احمد مسعود هم د یاد شورا غړیتوب لري. ویل شوي دي چې دغه نوي شورا مشر نه لري، هر غونډه به یې نوبتي مشر لري او دریزونه به یې د ویاند له لوري رسندوی کیږي. سربیره پر دې به د دغې شورا چارې د لسو کمیټیو په چوکاټ کې مخته وړل کیږي. یادې شورا په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو خلاف د ادعا کیدونکو مقاومت، جګړو د ترسره کیدو ملاتړ هم کړی دی. عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، حاجی محمد محقق، میر رحمان رحمانی، عبداللطیف پیدرام، جنرال دین محمد جرت، حاجی زاهد الماس، محمد علامی زدیار، دیزب اسلامی ارغندیوال، صلاح الدین و اسماعیل خان استازی او حاجی حضرت علی پا دی غنده که گدون درلوده. سربیره پر یونس قانونی، احمد زیا مسعود او دی یوشمر خزینه او پا گدون دی شورا نور و غدیو پا آنلاین بنا پا دی غنده که گدون کرده و. دغه شورا غړویلی چې طالبانو سره د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره مذاکرات او سلوال مقاومت دواړه د دوی مهم لومړیتوبونه دي. طالبانو د دغه شورا په اړه خپل دریز تر اوسه نه دی څرګند کړی. په مزار شریف کې د طالبانو په ګاډي 14 مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې نن د طالبانو په یوه موټر 14 شوې ده. د بلخ په څلورمه حوزه کې د طالبانو امنیتي مسؤول محمد اواز وسیق ویلي چې دغه 14 په یوه کاسټر موټر شوې ده. سرچینې په 14 کې د دروتنو ټپي کېدل تایید کړي، خو د هویت په اړه یې چې ملکیان دي که طالبان څه نه دي ویلي. د 14 مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل لوري ته د افغانستان د خپلواکۍ د اسلامي او ملي تاریخ په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې ادعا کړې ده چې بېګاهیې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوال مولوي مهدي په ګډون د واکمن رژیم شپږ تنه وسلوال وژلي او اته نور یې سخت ژوبل کړي هم دي. د دغې ډلې د ادعا له مخې په عملیاتو کې دوه رینجر او یو هموی ټانک هم په بشپړه ډول له منځه وړي او د ولسوالۍ تعمیر ته هم زیان رسولی دی. یادې ډلې په دغه برید کې د خپلو درېو جنګیالیو ټپي کېدل هم تایید کړي دي. د پاکستان خارجه وزیر د طالبانو له حکومت سره په تعامل ټینګار کړی دی. د ایرنا له راپورټ سره سم د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری چې د خوړو امنیت په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی، لا سی این این چینل سره په خبرو کې ویل چې اسلام آباد به د افغانستان د خلکو د بد وضعیت د ښه کولو لپاره ډله ییزو هلو ځلو ته دوام ورکړي او باوري دی چې د دغه هیواد د کړکېچ داوري د مرستې لپاره له طالبانو سره تعامل مهم او ضروري دی. دا پاکستان خارجه وزیر خبرداری ورکړ د افغانستان اقتصادي نسکوري دا به نه یوازې د دغه هیواد د خلکو په تاواني بلکې د درستې سیمې لپاره یو ستره غمیزوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په دغه دندې لا ټاکل کیده ورسته په یو لومړنی سفر امریکا ته ورغلی دی. موړی د دې سفر په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره هم کتنه کړې ده. بلاول بټو چې د بلینکن په بلنه نیویارک ته ورغلی له نوموړي سره یې د سیمې د امنیت دوه اړخیزو اړیکو او د پاکستان اقتصاد بیا رغولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان او امریکا اړیکې ظاهراً په وروستیو کې خرابې شوې. د پاکستان څنګ ته شوي لومړي وزیر عمران خان ادعا کړې ده چې امریکا ته یې په خپله خاوره کې پوځي اډې ورنه کړې ځکه یې بیا ګوښه کړ. پاکستان نوی حکومت له امریکا سره د مرستو جذبولو لپاره دغه هیواد سره بیا اړیکې تودې کړې دي. د افغانستان په ننګرهار کې به تر 2000 زیاتې خزینه خون کې وګمارل شي. زمون خبريال وایي چې د طالبانو چارواکي وایي د نویو خون کو د وګمارنې په موخه د نوم لیکنې پروسه هم پیل کړی ده. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت حقانی وایي چې د طالبانو موقت حکومت د پوهنې وزارت لالوري ننګرهار پوهنې ریاست ته د خون کو 4000 او 2500 تش پوسټونه ورکول شوي چې 2200 اویا میرمنو ته بیل شوي دي. د ننګرهار د پوهنې رئیس ویل د کوم نوم لیکنې دا پروسه چې د جلال آباد ښار او 22 ولسوالیو په 4000 مرکزونو کې روانه ده د جوزا میاشتې تر اتمې نیټې پورې دوام ولري. موړی ویل چې د میرمنو لپاره د نوم لیکنې ځانګړي مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. مفتی حبیب حضرت حقانی ویلي چې د نوم لیکنې د پروسې لا پای ورسته به د یوې واکمنې کمیټې له لوري د نوم لیکنې په مرکزونو کې ترلاسه شوي اسناد او څېړنه ترسره او په شرایطو برابرو کسانو نوملړ به چمتو او د آزادې سیالۍ ازموینه به د اړوندو ادارو د واکمنو استازو په وړاندې ترسره شي. وړي خلکو او په ځانګړي توګه د ازموینو کنډونوالو ته ډاډ ورکړی چې دا ټوله پروسه به له پیل نه تر پایه په خورا شفافه توګه ترسره او هیڅ ډول لاسوهنې ته به پکې ځای ورنکړل شي. دا په تیرو لسو کالو کې لومړی ځل دی چې ننګرهار ته په دومره شمیر کې د ښوونکو د ګمارنې پوسټونه ورکول کیږي. په ننګرهار کې دا مهال تر 850 زیات هلکان او نجونې زده کوونکي په څه د باندې 900 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې د زده کړو بهیر یې د شاوخوا 15000 ښوونکو له لوري چې 1500 میرمنې پر مخ بیول کیږي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال هرو 80 تنو زده کوونکو ته یو ښوونکی موجود دی چې د شمېر ښوونکو په ګمارنې سره به د ښوونکو مخصوصا تر ډیره حدا راکمه شي. د افغانستان د موقت حکومت کابینې د حج ملي کمیټې جوړولو طرحه تصویب کړه. د افغانستان رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د شری قوالو د ویش او د جال او تزویر د مخنیوي لپاره د طرحې د جوړېدو سپارښتنه شوې ده. مارک څخه په یوې بیانیه کې راغلی د کابینې په دې غونډه کې د سترې محکمې د دارالانشاد رئیس په مشرۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده چې د اراضي ادارې د مالیه وزارت د املاکو ریاست عدلیه وزارت کابل ښاروالۍ او له اړوندو متخصصینو سره یوځای د شرعي قوالو د ویش ترنګوالي او د جال او تصویر د مخنیوي طرحه ترتیب کړي. کابینې د حج د چارو د تنظیم او خوالی په موخه د حج ملي کمیټې د رامنځته کولو لپاره د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت طرحه هم تصویب کړي ده. د لبنان انتخاباتو ثابت کړه چې د مقاومت محبوبیت په زیاتېدو دی. د لبنان د حزب الله منشي سید حسن نصر الله په یوې وینا کې له هغو ټولو کسانو په قدرونې سره چې دغه هیواد په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون کړی دی وویل چې په ټاکنو کې د خلکو پراخ شتون او پایلې له مقاومت څخه په ملاتړ او د هغه د وسلو د ساتلو په لړ کې یو پیغام و. د لبنان د حزب الله منشي د دغه هیواد روان کال د پارلماني انتخاباتو د نتایجو له اعلانېدو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې په دې خبرې سره چې د لبنان د خلکو د ویرولو او د هغوی د مخ اړولو لپاره ټول ګواښونه ناکامه شول زیاته کړه. د انتخاباتو په دریو پړاوونو کې د خلکو د پام وړ ګډون ګواښونو ته یو پریکنده او کلک جواب وو. هغه په دوام کې هغه نتیجې ته اشاره وکړه چې د لبنان مقاومت په یادو ټاکنو کې ترلاسه کړي او دا یې واسطره بریا وبلله او زیاته یې کړه. انتخاباتو ثابته کړه چې د مقاومت محبوبیت په زیاتېدو دی. سید حسن نصرالله د خپلې وینا په یوې بلې برخه کې د لبنان په انتخاباتو کې د ایران د لاسوانې په هکله د ځینو کسانو او بهیرونو بې بنیاده تورونو ته اشاره وکړه. وویل چې آیا لږ تر لږه یو ځل مو ولیدل چې د ایران سفیر یا د سفارت کوم کارکوونکي په انتخاباتو کې دخالت کړی وي؟ حال دا چې مونږ د انتخاباتو په بهیر کې د امریکې د سفارت لاسوهنه ولیدله او د عربستان سفیر هم د انتخاباتو په بهیر کې ډیر فعال و. ملګرو ملتو په عربستان کې کمونو کسانو ته د مرګ په سزا نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتو سازمان په عربستان کې د قانوني عمر نه د لاندې کسانو په ادامېدو باندې په نیوکه کې سره ویلي چې دغه هیواد باید کم عمره زلمیانو ته د مرګ سزا د لغوه کولو په هکله په خپلې ژمنې عمل وکړي. د ملګرو ملتو ځانګړو راپورټرانو عربستان ته په لیږلي لیک کې په دغه هیواد کې لا قانوني عمر نه د لاندې کسانو په وژلو باندې په نیوکه سره ویلي چې د ماشومانو د حقوقو د کنوینشن 8 ماده چې عربستان په 1996 کال کې تصویب کړې ده، دغه هیواد د ژمنې چې لا 13 کالو د کم عمره کسانو ته د مرګ لا سزا کولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتو ځانګړو راپورټرانو ټینګار کړی چې ماشومان دې د مرګ د سزا یا د خپل سرو نیونو له خطرونو سره مخامخ نشي، ځکه چې دا اقدامات نړیوالو حقوقو د موجودو قواعدو خلاف ورزي حسابي. دا د دې مهال خبرنه. تا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تعامل د بلاول بټو زرداری ټینګار، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د پاکستان خارجه وزیر خاغلی بلاول بټو زرداری په افغانستان کې د طالبانو له موقته حکومت سره تعامل ضروری وبلله. پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری چې د خوړو امنیت په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی ویلي چې اسلام آباد به د افغانستان د خلکو د بد وضعیت د ښه کولو لپاره ډله ییزو هلو ځلو ته دوام ورکړي او باوري دی چې د دغه هیواد د کړکیچ داوري د مرستې لپاره له طالبانو سره تعامل مهم او ضروری دی. د افغانستان د خلکو مشکلات او ستونزو ته په پام سره بې شکه له طالبانو سره تعامل لا ډیرو کړکیچونو د وتلو یوازینۍ لاره ده چې د هغو دوام افغانستان له انساني غمیزو سره مخامخولی شي. دا موضوع دې ته په پام سره چې طالبان تر اوسه د نړیوالې ټولنې پر رسمیت پیژندنې شرایط نه لري لا ډیر اهمیته برخمنه ده، ځکه چې په افغانستان کې په څلورو لسیزو کې نیواک او داخلي جنگونو کې دا د افغانستان خلک په تیرا بیا خځې او ماشومان دي چې قرباني کیږي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان دی امین فرجاد په دې باره کې وایي، په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د خپل واک د نړیوالې پیژندنې د ترلاسه کولو لپاره د نړیوال پام د جلبولو لپاره د ضروري شرایطو په لړ کې کوم اقدام نه ترسره کوي، له دغې ډلې سره تعامل یوازې لالوږې او بې وزلې د ژغورلو لپاره د افغانستان د خلکو یوازینی چانس دی. په عین حال کې له طالبانو سره تعامل د سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو او پاکستان له نظره متفاوت دی، ځکه چې د پاکستان د خدای بخلي پخوانی لومړی وزیر میرمن بېنظیر بوټو په شمول د پاکستان د پخوانیو او اوسنیو چارواکو په وینا اسلام آباد او واشنگټن د طالبانو پر رامنځته کولو او پیاوړتیا کې لاس درلودلی دی. دا په دې معنا ده چې د پاکستان له نظره له طالبانو سره هر ډول ملګرتیا او تعامل باید د دغه هیواد له نظره او لارې ترسره شي. په همدې دلیل په ورستیو میاشتو کې له طالبانو سره د تعامل لپاره ټولې سیمه ییزې او نړیوالې هڅې بې نتیجې پاتې شوې دي. پورستیو کلونو کې له افغانستان سره په ارتباط کې د پاکستان کړچار خی چې د اسلام آباد له نظره لا طالبانو سره تعامل یعنی د واشنگټن لخوا د دې ټکی منل چې کابل ته ټولې ورتونکو لارې د اسلام آباد له لارې ترسره کیږي. افغانستان د مسایلو کارپیژاندې سروش امیری په دې باره کې وایي پاکستان افغانستان خپل حیات خلوت بولی او په همدې دلیل په افغانستان کې د هر سیمه ییز او نړیوال هیواد د شتون په اړه سلبي سیاست تعقیبوي. په عین حال کې پاکستان دا فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک سره منفي چلند وکړي. په هر حال د اقتصادي او معیشتي کړکیچ د حل په شمول په افغانستان کې طالبانو د مشکلاتو د اواري په مرسته کې د پاکستان بې وسي سبب شوی دا چې د اسلام آباد دولت له طالبانو سره د تعامل شعار ورکړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
در اختیا مجله قدرمن اوریدون کو د سلامتی د مجله عزیزانو زمر سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. دوستانو په نننی پروګرام کې به د بدن او صحت لپاره د اوبو د اهمیت په اکله در سره ژغیږو او په دوامه برخه کې به کوخ وو نو په بدن د خوب د تاثیراتو په اکله هم تاسو ته یو څه خبرې کوو. نو په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري، په دې هیله زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبیدی سره
دغه مطلب تاسو ته وړاندې کوو.
ایسانو ژوند تر هر څه ډیر اوبو ته اړتیا لري. د ځمکې د کورې له څلورو برخو درې برخې اوبه دي. د انسان د بدن جوړښت له 15.55 پورې اوبه جوړوي. د انسان د وینې وزن 80% اوبه دي، هډوکې 40%، عضلات 80%، دماغ 50% اوبه دي. انسان دنیا ته لراتک څخه مخکې د اوبو په منځ کې ژوند کوي. له پورتنیو ټکو داسې معلومیږي چې یو ګیلاس اوبه د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري. نو ځکه خو باید پوه سو چې اوبه زموږ ورځني ژوند سره څومره تړاو لري، څنګه او څه وخت یې وڅښو. راځئ لاندې کرښې ولولو چې پوه سو.
عزیزانو، اول به دا وایو چې کله به اوبه وڅښو. بدن لپاره د اوبو اهمیت ته په پام سره هڅه وکړو چې د اوبو څخل خپل دائمي عادت وګرځو. له خوبه د پاسېدو پر مهال یو ګیلاس اوبه هضم او معده په روغ ساتلو کې مرسته کوي. هڅه وکړئ چې د دائم لپاره اوبه له ځان سره ولرئ. هر وخت ممکن ته ورته اړتیا پیدا کړئ، ځکه اوبه د وینې د چلند تصفیه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. له هرو خوړو یو ساعت وروسته او یو ساعت مخکې یو ګیلاس اوبه وڅښئ. د خوړو د خوړلو پر مهال ډیر اوبه مه څښئ چې د هاضمې په پروسه کې بد اغیزه کوي. کله چې د ګرمۍ احساس وکړئ نو یو ګیلاس اوبه به وڅښئ. اوبه د پوستکي، ویښتانو او بندونو خالیګاوی تازه کوي او د بدن د نورو نیمګړتیاو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنې دي. نو ځکه خو له هر یو ساعت وروسته یو ګیلاس اوبه وڅښئ. هڅه وکړئ چې په خپل ځانګړي ګیلاس یا لوښي کې په اوبو څښلو ځان عادت کړئ.
په ټوله کې یو عادي شخص باید په ورځ کې له 1.5 لیټره تر دوو لیترو پورې پاکې او صحي اوبه وڅښي، چې له شپږو میاشتو پورته ماشوم ته هم اوبه ورکولی سو. د عمر په زیاتېدو سره د انسان پوستکی خشکي پیدا کوي، نو ځکه خو مشران خلک باید له کشرانو ډېرې اوبه وڅښي. ماشومان او سپین ږیري اکثره وختونه په خپله د اوبو څښلو ته نه متوجه کیږي، نو ځکه خو باید وخت په وخت ورته د اوبو وړاندیز وکړو، او ماشوم باید له وړکتوبه د زیاتو اوبو په څښلو عادت کړو. په ورځني کار کې او یا لمر ته د ګرځېدو پر مهال اوبو ته اړتیا پیدا کوي، نو ځکه خو هڅه کوه چې د بدن اوبه دې بشپړه وساتې.
عزیزانو، اوس به ووایو چې کله به ډیرې او کله به لږې اوبه وچشو. په لاندې حالاتو کې باید ډیرې اوبه وچشو. د حرارت درجې د لوړوالي په صورت کې، د اسهال او ګرزون یعنی قی پر مهال، د تنفسي ناروغیو په صورت کې، ځکه اوبه د بلغمو د مخنیوي تر ټولو ښه دارو دی، او ځینې نور ناروغیو پر مهال. اوس به وایو چې کله لږ اوبه به وچشو. د هغه امراض درلودل چې د اوبو څکل ورباندې بد اغیزه کوي، البته د ډاکټر د مشورې پر اساس. اوبه څنګه رنګه وساتو؟ اوبه باید د شیشې، سټیل او یا هم د کولال په لاس جوړ شوي لوښي کې وساتل شي، لکه څرنګه چې د روغتیا نړیوالې ادارې سپارښتنه کړې ده. د پلاستیکی لوښو د دوهم ځل استعمال څخه ډډه وکړئ، ځکه دغه لوښي د یو ځل کارولو لپاره جوړ شوي او بیا بیا کارول یې ضرر لري. په یخچال کې د اوبو ساتل تر ټولو ښه لاره ده، ځکه یخچال باکتریاو ته اجازه نه ورکوي چې پر اوبو اغیز وکړي. هڅه وکړئ چې پر بوتل اوبه ونه چکی، ځکه د بوتل د سر د خلاصېدو سره ځینې باکټریاوې ستاسې بدن ته داخلیږي. په ځانګړې توګه هغه مهال چې اوبه په یخچال کې نوي ساتل شوي. د اوبو د صحت په اړه د شکمن کېدو په صورت کې اوبه جوش کړئ او بیا یې وچشئ. د طبیعي آفاتو د رامنځته کېدو او یا د جبیزو سیمو له اوبو څخه د استفادې په صورت کې د اوبو جوړ شول او د کلورین استعمال ډیر اړین دی.
ایزانو د خبرونې په دې برخه کې د خوب او خلق تنګي اړیکو په حق له یوې څیړنې ته ستاسو پام راغواړو. په یوه تازه علمي څیړنې کې چې د خوب په نامه مجلې خبر کړي، راغلي چې کافی استراحت د ډیپریشن یا ذهني فشار او ځانوژنې له خطر ځوانان ساتي. د امریکا د کولمبیا پوهنتون روغتیايي مرکز په دې اړه پر 15,000 ځوانانو تجربه کړې او دې نتیجې ته رسېدلي چې په سلو کې 23 هغه ځوانان چې د شپې له 12 بجو وروسته ویده کیږي، د ډیپریشن یا د خپګان ښکار ګرځي. د دې مطالعې له مخې په سلو کې یو بیا هغه کسان چې د شپې له خوا 15 ساعته خوب کوي په خپګان اخته کیږي، او په سلو کې 48 نور بیا د ځانوژنې هڅه کوي. روغتیایي کارپوهان وایي بالغ کسان باید د شپې له خوا لږ تر لږه 9 ساعته خوب وکړي، خو په بېلابېلو انسانانو کې بیا دغه اندازه توپیر کوي، چې اکثره خلک په شپه او ورځ کې له 10 ساعتونو کم خوب بسنه نه کوي. خو داسې کسان هم شته چې 4 ساعته خوب د ځان لپاره کافي ګڼي، او په همدومره لږ خوب کولو هم هڅاند او د پام وړ انرژۍ څخه برخمن وي. په دې وروستیو کې برطانوي څیړاندو هم همدا نظر تایید کړی چې د خوب کولو مده په هر یو انسان کې توپیر لري. د دې هیواد پخوانی لومړی وزیر میرمن مارګریت تاچر هم له هغو کسان څخه وه چې په شپه او ورځ کې له څلورو ساعتونو زیات خوب نه کاوه، چې دې کار د نوموړي په روغتیا کومه ناوړه اغیزه هم نه وه کړې. څیراندو د همدې موخې د ثابتولو لپاره یو شمېر کسان د 24 ساعتونو لپاره په یو ازمایښت ځای کې ویش وساتل. پر نوموړو کسانو ازموینو او غبرګونونو وښودله هغه کسان چې د خوب کولو د ګروهنې حس پکښې پیاوړی دي تر نورو زیات ګنګس او ناتوانه وو. دغو څېړنو ښودلی ده هغه کسان چې لږ خوب کوي د شپې له څلورو د سهار تر اتو بجو پورې تر ډېره خپله ځیرتیا او فکر تمرکز له لاسه ورکوي. له همدې امله په همدې وخت کې، یعنی د شپې له څلورو د سهار تر اتو بجو، باید د خطرناکو شیانو او موټر چلونې کې ډېر پام وکړي، ځکه شمېر ښودلې ده چې د نړۍ په اکثرو لویو ښارونو کې ډېرې ترافیکي پیښې په همدې وخت کې رامنځته کېږي.
قدرمن اوریدونکو، په خوب کې د سابندېدل چې عامه اصطلاح پسکه ورته وایي، هم له هغو ستونزو څخه دی چې یو شمېر خلک ورسره مخامخ دي. که دا ستونزه ډېره پرمختللې نه وي، له ساده لارو دغه مشکل لرې کېدلی شي، لکه د وزن په کمولو او په یوه اړخه په بیده کېدو سره. څیړنو ښودلې ده چې په نړۍ کې 2% ښځې او 4% نارینه د خوب په وخت کې د تنفس له غوسه کېدو یا خپسکې سره مخامخ کېږي، او هغه کسان چې د شپې له مخې د دندو او په دندو بوخت وي، باید د ورځې 2-3 ساعته ویده شي، چې دا کار به له دوی سره د شپې د دندې په وخت کې د هغوی له ځیرتیا سره هم مرسته کوي. همداراز د شپې د بې خوبۍ د مخنیوي لپاره له خوب مخکې د آرامۍ احساس په ځان کې پیدا کول، او د چایو او ګاز لرونکو مشروباتو له څښلو ډډه کول ډیر اغیزمن دي. په خوب کې خرهار کول هم په ځینو کسانو کې ارسي او په ځینو کې د پوزې او وینو د غوړوالي له امله وي. خو په دې صورت کې د وزن کمول او له خوب راوړونکو ګولیو ډډه کول ضروری دي. باید ووایو چې د اسلام په سپېڅلي دین کې انسانانو ته سپارښتنه شوې ده چې په هر کار کې له افراط او تفریطه ډډه وکړي. اصل ته په پام سره خوب کول هم که له حد زیات شي، ناوړه زیانونه په ځان پسې لري، او که کم خوب وکړل شي، بیا هم د انسان د روحي کمزوری او فکری تمرکز د ګډوډۍ دا سبب کیږي، چې علمی څېړنو هم دا نظریه تایید کړې ده او په دې اړه ځینې مطالب خپرې کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، د روغتیا خبرونه ختمه سوله، نو تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کتابونه د علم باغونه.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خی چاري عزیزانو، اوسم زفاطمی لختل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوو چې کتابونه د علم باغونه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، د ایران لیکوالانو په هغو کتابونو کې چې د جنگ په حق لیکلي دي کوشش کړی دی د جنگ په باره کې خپل کړچار او تعریف د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. نور خلک باید پوه شي له جنگ څخه زموږ تعریف له وژلې تعریف نه دی. زموږ تعریف له هغو کسانو ده چې مقاومت یې وکړ. ځینې هیوادونه په جنگ کې د خپل ځمکې د پراخولو او د ملي ګټو په ترلاسه کولو پسې دي. په داسې حال کې چې مونږ وجنګېدو چې کوم شی له لاسه ورنه کړو، مونږ دفاع وکړه او دا یوه انساني دفاع وه. او دا
شک نشته چې په دوو داخلي او خارجي جنګونو کې د ایران د خلکو د اوږدې مودې په دفاع او د اسلامي انقلاب تقریبا مهاله دوو ښکارندو د ایران په تاریخ کې د نویو ادبیاتو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړه. یو موضوع چې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د اوسمهاله تاریخ د لیکلو په باس کې شته، دا واقعیت دی چې د انقلاب او د جنگ د تاریخ ترمنځ سرحد چندانې له یو بل څخه جلا کېدونکی نه دی. د دغه مقولې په وجه سپېڅلي دفاع د ایران په تاریخ کې یوه متفاوته پیښه ده او د بریالي دفاعي جنگ په چوکاټ کې ورایښت موندلی دی. داسې دفاعي جنگ چې د مقاومت او د حماسي ادبیاتو د رامنځته کېده او په نتیجه کې په دې حوزه کې د ډیرو کتابونو د خپرېدا سبب شوی دی. حبیب احمدزاده شطرنج با ماشین قیامت په نوم رومان سره د سپېڅلي دفاع د ادبیاتو په ډګر کې په مهم سیرې بدل شو، خو له دې مخکې د داستانهای شهر جنگی په نوم ټولګه لیکلې وه او د سپېڅلي دفاع د سینما په ډګر کې هم فعالیت کاوه. د کیو مرز پور احمد جوړ اتوبوس شب د سینما فلم د احمدزاده د سینما په فعالیتونو کې شامل دی. هغه د هغو کتابونو په اکله چې د ایران او د عراق د جنگ په زمینه کې لیکل شوي دي وایي، د جنگ د ادبیاتو مشهور تعریف له هر جنگ څخه زموږ په نړۍ کې د انسانانو د کیسو را پارول او بیانول دي.
درمن اوریدونکو، هر چا چې لومړی نړیوال جنگ یا دوهم نړیوال جنگ او یا بل کومه جګړه لیدلې وي، د جنگ ادبیاتو ته ورننوتلی دی، خو هر سړی د نړۍ په هر ګوټ کې د دغه مقولې په هکله جلا تعریف لري. څرنګه چې په افغانستان، بلکان یا کافکا سیمه کې اوسیږي، له جنگ څخه جلا او ځانګړي اخیستنونه لري، خو ټول یو ګډ شی لري او هغه کور ورننوونکی جنگ او د هغه ناوړه او پلیده څیره ده. د ایران د جنگ په هکله په مشهور تعریف سره خبره نشو کولی. د ایران جنگ له نورو جنګونو سره اساسي توپیر لري. په ایران باندې برید وشو. له نورو هیوادونو سره د ایران د جنگ د توپیر وجه د جنگ اصلي او انساني وجه ده، چې البته د تاوتریخوالي په دنیا کې هم کله ناکله د داسې انسانانو کارونه وینو چې د لیکوالانو په وسیله ورته پام شوی دی او هغه بیانیږي. مونږ باید په دغه کارچار سره له جنگ څخه خپل تعریف د نړۍ خلکو ته وروپیژندو چې کومه نوړه اخیستون رامنځته نه شي. نور خلک باید پوه شي له جنگ څخه زموږ تعریف د وژلې تعریف نه دی. زموږ تعریف له هغو کسانو دی چې مقاومت یې وکړ. ځینې هیوادونه په جنگ کې د خپل ځمکې د پراخولو او د ملي ګټو په ترلاسه کولو پسې دي. په داسې حال کې چې موږ وجنګېدو چې کوم شی له لاسه ورنکړو موږ دفاع وکړم او دا یوه انساني دفاع وه. او دا
د هغه تعریف پر اساس چې دغه لیکوال یې د جنگ په هکله لري په حماسې باندې تکیه لرونکي د سپېڅلې دفاع ادبیات دی، خو د هغې حماسه د ستر شاعر فردوسي د شاهنامې کتاب له حماسې سره تفاوت لري. د عاشورا له حماسې څخه راپورته شوي له مظلومیت سره یو ځای حماسه ده. د هغو اثارو شمېر چې د جنگ په موضوع سره لیکل شوي دي ډېر زیات دی، خو د پروګرام فرصت ته په پام سره په لنډ ډول څو کتابونه در معرفي کوو. د دغه پړاو د خاطرو د لیکلو لپاره دوه کتابونه بیل دي او دوه کتابونه هم د ایران مهم رومانونه دي. د دا په نوم کتاب د ایران د خرمشهر سیمې د جنگ او د کلابندۍ په وخت کې د میرمن سید زهرا حسینی د خاطراتو په اکله ده، کوم چې کابو یو سل شپېته ځله چاپ شوی. هغه په هغه وخت اوولس کلنه وه. په دغه کتاب کې د جنگ د تاریخ یوه برخه بیانوي چې غالبا د خرمشهر سیمې نیواک او بیا آزادې ده ته اړونده ده. میرمن حسینی په دغه کتاب کې د مقاومت د پیلېدا له ورځې او له هغه وروسته وخت کې خپل خاطرې په تر ټولو کوچنیو موردونو سره بیانوي. دغه ډول کوچنۍ پیښې بیانول او د پیښو شیبه په شیبه بیانول سبب شوي چې ډیری خلک دا کتاب یو رومان ونوموي. حال دا چې په دغه کتاب کې ټول د هغه وخت په اکله د سید زهرا حسینی د حقیقي خاطراتو او د حقیقي پیښو پر اساس لیکل شوی. دغه کتاب د تپلی جنگ په موضوع سره د خپل ژوند لیک تر ټولو زیات خرڅ شوی کتاب دی. لیکوال زهرا دغه کتاب خپل مور ته ډالۍ کړی دی. د کتاب د نوم کې خودلو دلیل هم همدا دی. دا په کوردی ژبه کې مور ته ویل کیږي. د هغه وخت د اکسونو زمیمه کېدل هم د کتاب جذابیتونه ورزیات کړی دي. په دا کتاب کې بیان شوی خاطرات په بصره او خرمشهر دو خارونو کې تیریږي او د عراق د ځواکونو لخوا د خرمشهر کلونو کلونه کلابندۍ د کتاب مرکزی محور جوړوي. په دغه کتاب کې درې برخې شامل دي. د کتاب لومړۍ برخه په عراق کې د زهرا حسینی د ژوند لومړۍ کلونه او د عراق د حکومت تر دباو لاندې د هغې د کورنۍ په زوره کډوالول بیانوي. د کتاب دوهمې برخې د ایران او د عراق د جنگ په وخت کې د زهرا حسینی فعالیتونه بیان کړي دي. د کتاب دریمه برخه هم د زهرا حسینی د شخصي ژوند او د هغې د واده په اکله ده. دغه کتاب د پال اسپراکمن لخوا په انګریزي ژبه ژباړل شوی او په ترکی، استانبولی، اردو، اسپانیایی او عربي ژبو هم ژباړل شوی او خپور شوی.
خواګوریدونکو، سفر به ګیرای د 270 درجه د احمد دهقان داسې رومان دی چې ډیری خلک هغه د جنگ تر ټولو ښه رومان ګڼي. دغه کتاب د لیکنې د خاص سبک او د جنگ په هکله د ځانګړي او د ژور روایت په دلیل د خلکو له ډیر هرکلی سره مخ شوی دی. د 20 سال داستان نویسې جایزه، د سپېڅلې دفاع د کال د کتاب د انتخاب د څلورم پړاو جایزه او د پایداری د ادبیاتو شل کلنه جایزه د دغه کتاب په ویاړونو کې شامل دي. دغه کتاب هم د امریکا په راکریز پوهنتون کې د منځني ختیځ د پوهنتون د مطالعاتو د مرکز د نایب رئیس فال سپراکمن لخوا په انګریزي ژبه ژباړل شوی دی او د جنگ په موضوع سره د ایران لومړنی رومان دی چې په امریکا کې خپور شوی. هغه له ناصر د کتاب کیسه بینوي. ناصر یو ځوان جنګیالی دی چې په ځنونې د جنگ په جبهې کې ګډون کړی. د امتحانونو په وخت یې زده کړه پرېښودلې ده او له خپل دوست علي سره د جنوب جنگي سیمې ته ورځي. هلته لخپل او پخوانی دوستانو سره د بیا کتنې پترس کې د هغو عملیاتو په حق لا چې په نږدې راتلونکي کې تر سره کیږي خبريږي. د عملیاتو په وخت د هغه ډېر دوستان شهیدان کیږي او ژوبلیږي، هغه هم پخپل ژوبلیږي او د جنگ د جبهې شاته ورګرځي. څو ورځې وروسته خپل ښار ته ورستانیږي او خپله د ژوند پیلوي، تر دې چې له خپلې ودو څخه د ټلیګراف پیغام په ترلاسه کولو سره د ژوند بهیر یې بدلیږي. دهمه دهکان په اثارو کې سفر به ګرای د ویستو هفته درجه کتاب داسې مهم کتاب دی چې د هغه د خپرېدا له وخت راسې تر نن ورځې پورې د سپېڅلي دفاع د ادبیاتو د مخالفانو او د لیکوالانو لپاره له کلیشو څخه د تېرېدا او د سب ماتولو او د خط ماتولو په بڼه کې یو تر ټولو ستر ادبي بهیر پرانیستی دی. د کیسې روایت کوونکی احمد دهکان دی، داسې شوخ طبیعت لرونکی روایت کوونکی هم چې په خپله ښه او له تن څخه ډکه لهجه لري او هم د جنگ او د جبهې د پیښو په منځ کې په تیزې کتنې سره هغه کسان چې له تن څخه ډک مزاج لري ښکار او روایتوي. خو دا د سکې یو مخ دی او بل مخ د اور طوفان او د مرګ تریخ سیوری دی او د ټانکونو یرغل. هغه له دهکان په دغه پیښه کې د جنگ یوه تر ټولو بوږنوونکي او ویرونکي صحنه انځور کړې ده. هغه ځای چې نږدې ملګری ناصر یې تر ټانک لاندې څملي وغیره وغیره. خو له دې سره سره دهکان ښایي ژوند ته هیله او البته جنګېدل همغه راز دوام لري.
د دختر شینا کتاب د میرمن قدم خیر محمدی کنعان د خاطرو کتاب دی، کوم چې د بهناز زرابی زاده په زیار سره راغونډ کړی شوی دی. دغه کتاب له جنگ څخه د شو او د ښځو د خاطراتو په برخه کې لومړنی خپور شوی کتاب دی او کابو 130,000 چاپ شوی او ډیرو خلکو لوستلی دی. شهید ستار ابراهیمی د ایران د همدان ولایت یو مشهور شهید دی چې په ولفجر اتنومي پوځي عملیاتو کې شهید شو. د کتاب روایت کوونکی په 14 کلنۍ کې له ستار ابراهیمی سره واده کوي او 15 بچیان لري. په 23 کلنۍ کې خاوند په جنگ کې شهید کیږي او له هغه وخته راهیسې له بچیانو د لرلو سره سره یې واده ونه کړ او په یوازې ځان یې بچیان ستر کړل. دا داسې عاشقانه کتاب دی چې د دغه میرمنې له خولې روایت کیږي او په نن زمانه کې سرشیندنه او ایثار په خپل تر ټولو لوړ کیفیت او مقام کې موږ ته بیانوي. د هغه څه پر اساس چې د کتاب په سریزه کې بیان شوي دي، میرمن محمدی د 1483 هجری لمریز کال په مرغومي میاشت کې په تیر وخت کې د خپلو خاطراتو د بیانولو په حال کې ده. دغه کتاب په جنگ کې د ښکېلو شارونو او د کورنیو د حالاتو په اکله حقیقي روایت وړاندې کوي او له واقعیت ګرایي څخه ور اخوا چارو څخه یې که هغه په مثبت ډول وي او که منفي ډول ځان لرې ساتلی او د کتاب لوستونکو ته ملموس انځور ورښیي. دختر شینا کتاب په ترکی، استانبولی، انګریزی او عربي ژبو ژباړل شوی دی.
وګوره دنکو، عراق د 1950 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 13 نیټه یعنی د 1980 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 28 نیټه په ایران حمله وکړه. دغه نیټه له ویتنام جنگ څخه وروسته د 6 میلادي پیړۍ د تر ټولو اوږده جنگ پیلېدل و. په نهایت کې دغه جنگ له 2 کلونو وروسته د 1980 هجری لمریز کال په زمری میاشتې کې یعنی د 1983 میلادي کال په اګست میاشتې کې په اوربند سره پای ته ورسېده. د دغه جنگ اوږدېدل، د عراق لخوا له کیمیایي وسلو استفاده، د ملکي خلکو جنګېدل، د عراق د پوځ لخوا د ایران په هستوګنه سیمو باندې بمبارۍ او دغه جنگ د ایران د خلکو لپاره په یوه بشپړه او البته سخت جنگ بدل کړ. د دغه جنگ له ختمېده وروسته د هغه په اړه زیات کتابونه ولیکل شول چې د احمد محمود لیکل شوی زمین سوخته کتاب په نوموړي کتابونو کې شامل دی. د دغه کتاب کې ساده داسې کورنۍ په حق لده چې د جنگ په لومړۍ ورځو کې خپل کور او خار پرېږدي. روایت کوونکی د دغه کورنۍ یو غړی دی او د لیکوال د روایت روده ډیره مستنده نږدې ده. دغه موضوع له هغه فضا او پړاو څخه د لیکوال د پیژندګلوۍ ښودنه کوي او کتاب ته تاریخي او البته د باور وړ بڼه وربخشي. احمد محمود دغه رومان د لیکلو لپاره د خپلې انګیزې په حق لوایي. کله مو چې په جنگ کې د خپل ورور د وژل کې دا خبره واورېده، له تهران څخه د ایران جنوب ته لاړم، سوسنګر سیمې ته ولاړم، حویزا سیمې ته لاړم او دغو ټولو سیمو ته ورغلم. تقریبا جبهې ته نږدې وم. کله چې راستون شوم واقعا زړه مې ډک شوی و. ومې لیدل چې کوم مصیبت زغمم، خو خلک څومره آرامه دي. زړه مې غوښتل لږ تر لږه د ایران د نورو سیمو خلک هم پوه شي چې څه رامنځته شوي دي. همدغه فکر زه دې ته مجبوره کړم چې د زمینې سوخته په نوم کتاب ولیکم، د انسان دردونو او د هغه د کړاوونو په هکله کتاب.
ډیر قدر منو اوریدونکو، کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.